بازار.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اورې دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې اونیس پروګرام مه هېروئ. خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د ایتالیا نوی سفیر وایي بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه به د دې لکاري لومړیتوبونو څخه وي. صبرینا اوګلینی چې پرون جمعه په قطر کې د طالبانو د دفتر له مشر سهیل شاهین سره وکتل، دغه څرګندونې د سفیر په توګه له ټاکل کېدو وروسته په یو پیغام کې کړې دي. سهیل شاهین په ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې له میرمن صبرینا اوګلینی سره د بشري مرستو زده کړو او یو شمېر نور موضوعاتو په اړه خبرې کړې دي. په افغانستان کې د جاپان سفیر وایي چې پلازمینه توکیو د افغانستان د فرهنګي میراثونو د یو نړیوال کنفرانس د جوړېدو لپاره هڅې وکړي. تاکایوشی انکورومیا د ژمنه پرون په کابل کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت کلتور او هنر له معین مولوی عتیق الله عزیزی سره د خبرو په محل وکړه او زیاته کړه چې جاپان فرهنګي چارې له سیاسي مسایلو سره تړلې نه بولي او په هر ډول شرایطو کې ملاتړ کوي. د افغانستان د فرهنګي میراثونو د نړیوال کانفرنس د هدف په اړه د جاپان سفیر وویل چې هیواد غواړي په دې ډول د افغانستان د فرهنګي میراثونو د ساتنې او رغونې برخې ته د نړیوالو پاملرنې زیاته کړي، خو نوموړي دا څرګنده نه کړه چې دا کنفرانس به کله جوړ شي. د جرمنی د سولې کلی د خیریه بنسټ په مرسته افغاني سره میاشتې نه اتیا سوځېدلې او د هډوکو په ناروغیو اخته ماشومان د درملنې لپاره جرمنی ته واستول. دغه ماشومان عمرونه له یو تر یولسو کلونو دي چې د پنجشنبې په ورځ له کابل جرمنی ته ورسېدل. د سولې کلی د جرمنی یوه غیر دولتي مؤسسه ده چې له 1960 کال راهیسې د نړۍ په جګړه ځپلو سیمو کې له ناروغو ماشومانو سره مرسته کوي. د مرستندوی مؤسسې په تېرو 15 کلونو کې د شاوخوا 4000 افغان ماشومانو درملنه په جرمنی کې کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو عدلی وزارت د هغې دستې جزئیات خبره کړل چې ویل کېږي ایران د امریکا د نومبر د 15 نیټې تر انتخاباتو مخکې غوښتل چې ډونالد ټرمپ ووژني. عدلی وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه یو 50 کلن فرهاد شاکری تورن شوی چې دته د ایران سپاه پازاران انقلاب دنده سپارلې وه چې د ټرمپ د وژلو پلان جوړ کړي. شاکری تر اوسه نه دی نیول شوی او د امریکا د حکومت په وینا احتمالا په ایران کې دی. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې پنټاګون له اوکراین سره د پوځي مرستو په برخه کې ځینې محدودیتونه نرموي ترڅو د امریکا یو محدود شمیر پوځي خصوصي قراردادیان اجازه ولري چې په اوکراین کې دننه کار وکړي. د یو شمیر امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي په ډاګه شوي ویل شوي چې دغه قراردادیان به د جګړو له کرښو ډېر لرې د پوځي تجهیزاتو له ترمیم او ساتنې سره مرسته کوي او په جګړه کې به برخه نه اخلي. د راپورونو له مخې د سپیس ایکس او د ټسلا کمپنیو بنسټ ایښودونکي ایلان ماسک د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ترمنځ د ټلیفوني خبرو په مهال حضور درلود. ملیارډر ماسک د دې ټلیفوني خبرو په جریان کې وویل چې دای به د خپلو سټار لینک سپوږمکیو له لارې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. زلنسکي له ماسک څخه د سپوږمکۍ انټرنیټي وسایلو په خاطر چې د اوکراین سرتیري ورڅخه کار اخلي مننه وکړه. او نن د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه ده. دا مسابقه د 53 اور لوبو دوهمه یوه ده چې د متحده عربی امارات په شارجه کې د دې لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. لومړی یوه د چهارشنبه په ورځ افغان لوبډلې د 29 منډو په توپیر وګټله.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مېمنه. هغه ځوانان چې په غیر قانوني لارو سفر کوي له کوم بدو پیښو سره مخ کېدلی شي؟
بد لارې ښکار شوی. ما خپله هم هڅه کړله چې زه لاړ شم. ښکاره ستونزه یو چې اولګ او تنده یخنی مرګ په دغه لاره باندې څوک زړه ښه کوي نو 95% مرګ ده.
د د ډول پیښو د مخنیوي لپاره د حل لارې څه کېدلی شي؟
حل لارې حکومت ته پکار دی. دا اوسنۍ ځان ته چې اسلامي نړۍ ذمہ داران وای عمری عدالت دعوا کوي دوی ته کار کول پکار دی. دوی باید په داسې برنامه باندې کار وکړي چې حد اقل ځوانان خود ته اړ نه باسي چې د وطن پریدي ورته کدرونه وطن پریدي ځوانان وطن پریدي نو بل ورځ به داسې چې دغه ټول حکومت د ملاکراسي شي.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکری قدر من اردن کو دیو شمیر ځوانانو په خبره د طالبانو د دوام ځلی حاکمیت څخه راوروسته اوزګاری ډیری کسان د تړکړي چې خپل کور کلی پرېږدي او په غیر قانوني لارو د نامعلومه سفر موزې په پښو کړي. له بلې خوا یوه بله لویه ستونزه په هیواد دننه د زده کړو مسله ده. انجونې له همغه پایله له منځنۍ او لوړو زده کړو راګرځول شوي دي. هلکان هم وایي چې دوی ته د پخوا په څیر د زده کړو زمینه نه ده برابره. رازو دیتا چه دیدی ستونزو دی حل لپار غیر قانونی سفرون بیاد زوانان لکومو پیخو سر مخ کولیشی. پا ننگرهار که لداسی زوان سر غگی دلیو چه خپل کور او زمکه دی هم دی غیر قانونی سفر پا مخ خرسه کری. خدای هم لنیم لار سخ بیرتر گرزی دلی دی. دا زوان رفیولا سهر نمیگی او دی ننگرهار لپا انتون سخ فرق شوی دی. دا چه پا لار چور باندی تیر شوی دی؟ خپل راتوي
زه خپل د ننګرهار فانتون څخه لیسانس لرم خو چې و مې کتل په وطن کې د غدرې کال ز بیکاره پاتې شوم نو ما پریکړه وکړه چې زه باید د وطن پریدم او د خپل کورنۍ د غریبۍ زنجیرونه وشلو مولاړ شم عرفاته د نیمروز ته لاړم او د نیمروز نه بیا ایران ته په مشکل غربانه چې د ډیرو سختو مشکلاتو سره مخ شوم او بیا ایران ته ورسېدم. په ولس ناکامه ګمونه کې مونږ ونه شو کړای چې مونږ د ترکیه خاورې ته واوړو او چې د ترکیه پولیسات ځواکونه ډیره کلکه دا بیرنی ولې د ترکیه او د ایران په پوله باندې هیڅ ونه توانید چې مونږ د ترکیه طرف ته واوړو. حتی تر دې پورې چې مونږ څلور ساعته پنځه ساعته په غر کې خپلو چې مزلونه وکړل ډیر سخت ستونزې او مشکلات سره مونږ په لار کې مخامخ شو. هغه هم د اقتصادي لحاظ او هم د په وطن کې مزمکه خرڅ کړه د دې لپاره خپل کورم خرڅ کړی دی او دغه لارې ته مغاړه کې خوصله خو بیا هم ناکامه شو. د دغه ټولو سختو کړاوونو تکلیفونو عمده مشکل چې دی زه وایم چې بیکاری ده. په وطن کې ډېره سخته بیکاری ده او یو ناوړه اقتصاد دی. حتی تر دې پورې چې مونږ یو ځل د ترکیې خاورې ته خوتي وان ته ورسېدو خو بېرته هم د وان څخه راوګرځېدو او بېرته ایران ته راغلو او د ایران نه بېرته افغانستان ته راغلو او یو ناکامه سفر مو ولیدو.
کله چې یو ځوان په غیر قانوني لارو باندې سفر ته ځي ټوله کورنۍ په تیره بیا مور ډېره ورته ځورېږي. رفیع الله وایي دی د مور سترګو کې کله هم دومره خفګان نه ولیدلی څومره چې د دې د تاک پر وخت لوره ښکارېده.
هیڅ کله ما خپل مور دومره خفه نه ده لیدلې چې کله زه د خپل کور او تلم او تللم دغه سفر ته مې غاړه کې خوستله. نو زما مور په داسې یو بد وضعیت کې ما پرې خوستله او زه د خپل کور روان شوم او بیا حتی چې کله زما په لاره کې به تلیفون بندېده درې څلور ورځې به مشکلاتو چارج به نه و یا به د انټرنیټ مسله وه. نو زما انټرنیټ به بند و ما سره به تماس نه نیول کېدو. نو زما مور به په ډېر یو بد حالات کې وه. حتی فشار به یې اوچتېده پنځه شپږ کرته اووه کرته هغه ستامې ته همدا سوړل شوې ده. په دغه چې زما تلیفون به څلور ورځې پنځه ورځې بند و مور به مې ډېره خفه و راپسې. حتی تر دې پورې چې ما به زیاتره وخت چې کله ګیم واهه او زه به ګیم ته وتلم نو ما به خپله مور نه خبروله چې ځکه چې په ګیم کې هر رقم حالات راتله. حتی تر دې پورې چې پنځه نوي فیصده د مرګ امکانات و خو ما به خپله مور نه خبروله. ما به هغې ته ویل چې زه روغ جوړ یم او انشاءالله چې زه ګیم نه لرم. خو بیا چې به هم ووتلم کله به زما تلیفون آف او زه به د خپلې کورنۍ سره زما رابطه نه وه نو مور به مې خبرېدله چې دا په ګیم ده. نو په هغه وخت کې زما مور به ډېره سخته خواشینی وه. زما پسې مور ډېره خفه وه. عرفا ته تګ لپاره خپله کور او یو اندازه ځمکه خرڅه کړې ده چې تقریبا ټوټل څوارلس زره ډالر کېده. چې قاچاقبر ما ته ویلي وو زه کله ته عرفا ته ورسوم ته باید ما ته اوولس زره ډالر راکړي. نو ما دغه ټولې مشکلات په ځان باندې منلي وو. زه چې کله تلم د ترکیې فورې ما چې کوم قاچاقبر سره خبره کړې وه پنځه زره او درې سوه ډالر باندې ما ته ترکیې پورې خبره کړې وه. زه چې کله بېرته واپسي کې را وګرځېدم، واپسي کې مانا قاچاقبر $1,400 په هغې کې رانه واخیستل. د لارې خرچ مې کړی و، نو $2,000-$2,500 زه په لاره کې توانیم شوم او خپل هدف ته مونه رسېدم، بېرته افغانستان ته را وګرځېدم. خو انشاءالله چې کله چې مې یوه ستونزه را پیدا کېږي، نو موږ هدف نه بدلو لاره بدلو. نو انشاءالله چې اوس بېرته هم تصمیم لرم چې بېرته لاړ شم او وطن پرېږدم.
لوی رفیع الله څخه مو پوښتلي چې د بیرته راتګ علت یې څه و؟
جوار مشکل سره مخامخ شو ما چې هغه مشکل دا و چې زما مخې ته رفخفي یو شپه منګه ګیم ووهه او ترکیې ته تلو او په لاره کې ما خفه وښیدله، وغورځېدم ځکه چې تیاره وه. او قاچاقبر وویل چې تاسې باید ګروپ او داسې یو څیز روښانه نه کړئ چې زموږ موقعیت په ډاګه نه شي پولیساتو ځواکونو ته د ترکیې. نو تیاره وه، موږ روان وو، هلته زما خفه وښیدله او زه وغورځېدم. ډېر کلک ژوبل شوم چې لاس مې هم خوږ او دغه خیخ پچوه د دې دا څلور ګوتې ماته شوی وي. نو د هغې له وجې نه ما نه شو کولی چې زه مزل وکړم. بیا یولس ورځې په ایران کې په خفګاه کې پاتې شوم او بعد له هغې مې بېرته تصمیم ونیو چې افغانستان ته راشم. په ډېر سخت مشکلاتو باندې افغانستان ته راغلو، ځکه چې موږ ایران ته قانوني نه وتلي، غیر قانوني تلي وو. په ایران کې مو ځان پولیسو ته وسپارد او پولیسو بیا په نیمروز باندې ردی مرکلو او بیا راغلو افغانستان ته. هغه هم پیسې هم نه وي، ډېر زیات مشکلات. کله چې موږ پولیسو دې مخته راواړولو، بیا نو ما د خپلې کورنۍ سره اړیکه او دوی راته بیا پیسې واچولې په صرافي کې. بیا هغه ما واخیستلې، بیا زه راغلم کابل ته، ځان مې د خپل کور راورسو. خو په ډېر سختو مشکلاتو باندې کور ته راورسېدم بېرته. که زه په افغانستان کې فاتح شم، نو دلته به زما راتلونکی ډېر اندېښمن وي. خپل راتلونکي ته ډېر یو ژور اندېښنه لرم، ځکه چې په وطن کې کار نشته دی، وظیفه نشته دی، هیڅ نشته دی. نو موږ مجبور یو چې د هدف ته رسېدو لپاره ستونزې وګالو، تکلیفونه وګالو. چې دا کمې ستونزې ما لیدلې، که د دې نه یو برخه نورې ستونزې هم زیاتې وي، خو زه مجبور یم چې لاړ شم، ځکه چې ما د دغه هدف لپاره خپل کور له لاسه ورکړی، خپل ځمکه مې له لاسه ورکړی. زه باید دغه څه چې ما له لاسه ورکړي دا باید بېرته زه ځان سره وساتم او لاسته یې راوړم. او د دې لپاره به زه کوشش کوم چې لاړ شم، ځکه په افغانستان کې زه نشم کولی چې دغه څه چې ما له لاسه ورکړي زه بېرته لاسته راوړم. ځکه دا د هر چا یو هیله او یو ارزو ده چې یو خوسا او آرامه ژوند ولري. اوس مهال که موږ او تاسو فکر وکړو، په افغانستان کې داسې کورنۍ شته ده چې یو مړی ډوډۍ هم نه لري. نو که موږ فکر وکړو که زه داسې بیکاره پاتې شم، یا مې نورونه بیکاره پاتې شي په افغانستان کې، پلار مې بیکاره پاتې شي په افغانستان کې، درې کاله څلور کاله پس زمونږ هم دغه حال دی. لکه نن چې د زیاتو او افغانانو یو مړی ډوډۍ نه لري، نو درې څلور کاله پس موږ هم دغه حالات کې قرار لرو.
خو یو شمېر ځوانان چې څومره هم په هیواد دننه له ستونزو سره مخ کېږي، غیر قانوني سفرونو ته زړه نښه کوي، ځکه په بدو پایلو یې خبر وي. قدرت الله له همداسې ځوانانو خدای
نو مختلف نظرونه لري په قبال کې. زه خپل مثلا نه غواړم د دې هواد څخه وزن سید درسته د اقتصادي مشکلات شته. د دې په قبال کې د قران کریم آیات هم ده چې روزي رسان الله دا هغه ټول ته روزي رسي. خو دغه مشکلات اکثرا انسانان زوري یا همدغه وطنداران زمونږ زوري هغه د دې ته اړ کیږي چې د هواد څخه وزي. اول اکثرا کسان چې غواړي د هواد نه وزي، هغه د مثلا اکثرا اقتصادي مشکلات لري. او هغه ځوانان چې مثلا غواړي تحصیل لپاره وزي، دای دیمه کټګوري کومه غواړي د وزي څخه بل څه تلاش شو. چاق لارې هماغه لار ته ویل چې هغه کې طبیعي خبره ده چې مشکلات شته. او حتمان یعنی بل هیواد خپل ځان ساتنې په خاطر باندې ځان نه چې دفاع کوي، هغه یعنی که څوک د هغې د مخې ته راځي، ځکه هغه د تورستان په سترګه هغې ته ګوري. او شاید هغې د ووژنیم چې دا زمونږ وطنداران مثلا دغه تېره پیښه کې چې تقریبا 2,500-3,000 افغانان چې ووژل شول.
کې د کډوالو د حقونو فعال ډاکټر احمد الله صدیقی وایي چې که په هیواد کې د ځوان نسل لپاره د زده کړو او کار زمینه برابره نشي، غیر قانوني سفرونه نور هم زیاتیږي، چې بیا یې د بدو پایلو مسؤلین د طالبان حکومت دی. ښاغلی صدیقی په پایل کې وایي
هغه عمده علت او دلایل که بیان کو. یوه ستونزه خو د تعلیم ده، بل ستونزه چې د هغه نه ډېریو ته البته اړین دی، هغه د دوی اقتصادي وضعیت دی. او بل خلق وای چې امنیت دی، خو هغه امنیت زور دی، امنیت نه وایم، هغه ډار دی او کاروبار. دغه درې څلور عمده دلایل لري چې ځوانان د تاړ باسي چې د وطن بهر ولاړ سي. او په دې کې بیا دوه رقم نور خلق هم شته، دوه ډوله ځوانان دي چې یو ډول یې د دغه مسایلو له وجې بهر غواړي ولاړ سي، او دویم ډول خلک یې داسې وي چې هغوی سیالي اخیستي وي چې احمد ولاړه یې زه ولې پاتې شوم، تر زوی مې لاړه یې زه ولې پاتې شوم. په داسې مسایلو کې خپل ژوند سره لوبې کوي او هغه سیالیو ته ځان رسوي.
بله، چې یو څوک د دې لپاره چې فقط بهر لاړ سي، ځکه وایي چې نور دوستان تللي نو موږ هم باید لاړ شو، دا بیا څومره بدې پایلې لري. دوستان یې ښایي امکانات یې درلودل چې تللي، مګر دوی هغه امکانات نه لري.
څوک په کانتینر کې مړ کېږي، څوک په اوبو کې غرق کېږي او ډوبېږي سره، او څوک په اوشتل کېږي په مرزونو کې. دا اوس ما تاسو ولیدل دغه 260 کسانو چې د ایران د حکومت لخوا ووژل شو د ایران په ساحه کې، دا یوه پایله ده. بله دا چې دلته دوی باید د ده لپاره چې ځان سیال کړي، ای کاش دغه سیالي د ده په موخه وي چې تعلیم په موخه وي، یا هغه مثبت سیالي وي چې سړی ووایي چې زه خو دغه کس کزي که ورسېږي خو ښه خبره ده. که نه نو د دغې بې ځایه سیالیو نه د ژوند د ټولو نه مهم دی. که نه که انسانان وغواړي چې ژوند وکړي، ژوند سره مینه ولري، نو هغه په هر ډول یې ترسره کولی شي. خو دا چې بیا د سیالیو په خاطر بهر ځي، مرګ سته، ژوبله سته، ژوند د لاسه ورکول سته په ده کې. خو بیا هم وایم ای کاش هغه ځوانان چې بیا بهرنیو هېوادونو کې دي، دوی خپل د ژوند هغه حقیقي څېره وښایي. بدبختانه ډېری کال نیمې شوی چې اروپا او امریکا او دغه ځینو هېوادونو ته راغلي وي، بیا نو واکسین او ویډیوګانې واچوي چې داسې ښایي خپلو هغه کسان چې بهر وطن کې دي، هغو بیچارهګان داسې فکر کوي چې راځه نو ټول ژوند او عیش و نوش او مزې خو دلته دي، بس په هر ډول چې شي ځمکې خرڅې کړي، کور جایداد ټول خرڅ کړي او ولاړ شي. او دا چې بیا هلته ولاړ شي، بیا د ژوند اصلی مقصد او د ژوند هغه اصلي څیره هلته ورته معلومیږي.
بله، کله په دې باندې خبرې وکړي چې د ژوند اصلي څیره په بهر کې څه ده،
خصوصا که چیرته په اروپایي هیوادونو کې تاسو وګورئ وطنوالو ژوند. زه خو ډېرو سره په تماس کې یم، باور وکړئ هغوی داسې په بد وضعیت کې دي چې اړ دي چې څوک را پیدا شي چې دوی وباسي ولاړ شي وطن ته. ډېری نشي تللی، چون هغه اسناد نه لري چې دوی بېرته لاړ شي، یا نور مسایل نه لري. خو که بیا هم اروپایي هیوادونو ته ولاړ شو، هلته ډېر د مزدورۍ ژوند دی، او دا وطنوال مو چې ډېری اروپایي هیوادونو ته ځي په ژبه خو نه پوهېږي. تاسو چې په ژبه نه پوهېږي، په دې معنا چې تاسو که پلس ډالره کار پیدا کېږي، تاسو ته په $2 او $3 لکه بندیانو غوندې ساتي. په داسې یو بد وضعیت کې اوس به زما غږ ډېر ځوانان په اروپا کې اوري، خو هغوی به وایي چې نه، موږ خو داسې نه یو. ښه، ته به 15 کاله مخکې راغلی، 10 کاله مخکې به راغلی، لږ څه ناسه ژبه به دې زده کړي، یو لږ کاروبار به دې لږ ذره جوړ شوی، خو تا ته هغه دفتري وظایف، هغه وظایف چې ته لږ پکې سهولت ولرې، نه شي پیدا کولی. لکه ته نه کوم هلته تحصیل دې کړی یا تجربه کاری دی. او دا ځوانان چې ډېری نن سبا کې د وطن نه تښتي، هغه ډېری هغه ځوانان دي چې هغوی ښه تحصیل هم نه لري. هغه ښه تحصیل کردم که تاسو وګورئ اروپایي امریکایي هیوادونو ته راغلي، ډېر شاخه کارونه کوي.
که په دې خبرې وکړو څه کول په کار دي په هیواد کې دننه، سره له دې چې یو شمېر ځوانان د دې لپاره ځي چې دوی هغه نورو ته پامه خبره ګوري چې هغه رسېدلي دي، له هغو سره سیالي کوي چې زه باید لاړ شم. خو ډېری د کار لپاره، درس لپاره په افغانستان کې ژوند ورته تنګ دی، نور یوه لاره پیدا کوي ځي او بهر هم بیا له داسې یو مسایل سره مخ کېږي لکه تاسو چې یادونه وکړه. څه کول په کار دي؟ د حل لاره څه رسېدلي ده؟
حل لاره حکومت ته په کار دی. دا اوسنۍ ځان ته چې اسلامي نړۍ ذمہ داران وای، عمری عدالت دعوا کوي، دوی ته کار کول پکار دي چې دوی تاسو زمينه باید برابره کړي، هدا اقل ځوانانو ته د دې په ځای چې دغه واته ملیون ډالر جب کې اچي دغه پیسې او ځانونه و پړسول، درې مسلورو مې خزه وکړلې او دغه ځمکه چې غصب کړلې وای خسلا. خو موضوع خو بيخي بیل ده. دغه حکومت ته کار کول پکار دي چې دوی باید په داسې برنامه باندې کار وکړي چې هدا اقل ځوانان خود تاړ نه باسي چې د وطن پریدي ورته کډرونه وطن پریدي، ځوانان وطن پریدي، نو بل ورځ به داسې چې دغه ټول حکومت به ملا کراسي شي. که مثال در کوم، وزارت معرف کې ملا، ټولو وزارتونو کې ملا، ملا یې څه د وزارتونو سره کم مسلک، ځکه چې په کنزو مونې او خلاصه او په دشیانو باندې خو حکومتداري نه کېږي. دغه حکومت ته کار کول په کار دي چې زمینه دې برابره کړي ځوانانو ته، تحصیلي ځوانانو ته. ډېری ځوانان غواړي چې خیر ده که وطن کې پاتې کېږي، که جبر دی، که زدن دی، وهل ټکول دی، بېروزګاري ده، خو بیا هم غواړي تحصیل خو وکړي. نو هغه اولي او هغه انساني حق خو ته ورنه واخله چې هغه تحصیل دی. باور که دومره خویندې دا هلکان خو لا پرېدا ځوانان خویندې چې مسیجونه او زنګونه کوي، لاره لټوي چې کومه څه د هېواده ووځي. دا نور نارینه ځوانان خو لا پرېده. نو دنه غټه بدبختی شیر دای چې تن داوا کوي چې زه نظام می دی حکومت دی نړۍ می ماته کړی او بیا استاد ونندر نه تختی ولې تاکي ضعف دی کنه خپلو کې جوړ نه دی نو د تحصیل زمينه ورته برابر شي کار زمينه دی ورته برابر شي کار کې د د پزای چې یو مولا راوړ چې خلک له جنگ کړی دی ته یو مولا راوړ چې په هیڅ نه پويږي د هغه زیپ د باس یا هغه مشر وټه کچې هغه ځوانانو تر ماسترۍ کچه تحصیل لري زبرت لن لن مثالونه درکم داسې خلک شته چې هلته په دریم او څلورم پنځم بسونو کې کار کوي ماشونه وګوره په زرهاو ماشونه اخلي او لاس لاندې هغه څوک کار کوي چې تر ماسترۍ پورې تحصیل کړی دی او بیا هم چې کله ځینې ځینې امتحانونه دوی اخلي هغوی سفر اخلي د ده لپاره هغوی عزت تر پایماله نه شي نمرې ورته ډېرې ورکوي هغه خلکو ته خپلو ملایانو ته عریضه نشي لیکلی مکتوب نشي لیکلی په کمپیوټر خو بیخي پرې هغه باندې پوهېږي نه خو بیا هم هغه ځوانان چې هلته کار کوي بیا هم په یو بانه او بله بانه اوباسي د هغه په ځای ملا راوړي
بله دا څومره بد عواقب لري چې کډرونه ورځ تر بلې له افغانستان څخه وځي په یو بهانه او په بله بهانه او یو ستونزه او بله ستونزه او افغانستان د کسان د پاتې کیږي چې هغه دوی اته سواد نه لري چې خدای راته په مسلکي برخه کې دوی زده کړې کړي وي دا څومره بدې پایلې د هیواد په کچه درلودلی سي
هیواد په کچه خو بیا هغه اتلسمه ولسمه پیړۍ تم بیا بیا یې نو آلریډي هغه طرف ته روان یو مونږه دا خو بیا همدا شی غواړي ځکه دوی چې کله دولت دوی ته ورکړل سو نشو ویل چې دوی دیونی دوی ته دولت ورکړل سو او د دې په خاطر ورکړل سو چې ورته راځنو ارزانه لیبر دی کنه ارزانه لیبران داسي چې او چا ته زر ډالر ورکي او دوی ته وښنه دوی وچ هغه کار ته د په دوه سوا کوم نو ارزانه لیبر ته دولت ورکي او دوی خو بیا د په عواقب کې نه دي کنه دوی خو پويږي په د باندې چمک لکه تیر ځل چې پینځه کال دوام مونږ کوي ولاړو بیا غرونو ته دوی خو وسوای چې راځنو دغه سو کال چې مونږ ته څه دوی خو اول دغه ملت خپل ملت نه مني دغه کوم افغانان چې دي دوی هغه افغانان خپل کم دانا پیدا شی صلاحیت نہ لری اور ترور کڑی دستہ چمتا سے پخل وسر گو میڈیا گانوں کو میں وہ دے دیا وسطی اواقع میں ڈیر زیادتی یو آگئی امداد زوان بور نزی ټول هواد بمدا غسه مولایانو ته به سوادانو ته پاتې کیږي او بل بد واقف پیدا وي خلک به ذهنا نارامه وي په ټراما باندې به دوی اخته شي وي او بل اخر مجبور شي چې دغه پتیګو باندې خلک راو باسي او بل واقف پیدا وي چې بد واقف هغه کار ورته راوسیړو هغه همدا ده چې هواد به ولسمه پیړۍ ته ورواچي او هغه د جهل او جهالت دورې ته بیا ورزو بیا به کلونه کلونه نشي کلونه کلونه چې بیرته کومې لاسته راوړنې چې موږ په دغه تیرو 24 کلونو کې درلودی هغه بیا ترلاسه
کړو. بله صدیقي صاحب، د ځوانانو په خبره په افغانستان کې حاکم نظام خو د هیڅ خبره هم نه اوري، نه د ځوانانو، نه د نړیوالې ټولنې، نه په افغانستان کې د خلکو، نه بیرون د افغانستان نه. دوی خپل څه چې غواړي هماغه یې کوي، بیا وخت مو پروا نه لري. اوس کورنۍ څه کول څه کار دي، څه ډول یو زمینه مسایده کې، څه ډول یو فضا په کور کې جوړه کړي چې ځوانان مسافرت ته زړه نه کړي.
کورنۍ ته دا وایم چې دوی ته باید هغې عقل هغه حقیقي ژوند بیانول ورته پکار دي. د خپل کورنۍ خو په دې مسایلو باندې پیږي، خبرې دې ورسره وکړي، کېدای نه چې ځوان ته هلته ځې ترکیې ته، مثلا ته ځې جرمني ته، ته هلته څه کوې؟ ستا ژبه زده دی، اول خو اسناد نه درکوي، که اسناد درکوي نو ته به څو کلونه پورې هلته ژبه زده کوې او بیا هغه نه وروسته دا خو نه ده چې ته لاړ شي هلته ماسټرانې وکړي او دکتوراګانې وکړي، دا خبره نه شته. ژبه باید زده کړې او بیا د هغه تر څنګ کار کول پکار دي. ستا اسناد منل کېږي نه منل کېږي؟ نو دغه کومه ځواني چې اوس لرې 15 کال یو شلو کال وي، تا باندې به دېرش کلن شوی به، بیا هم ته خپل هغه مقصد ته نه یې رسېدلی. بیا نو ګټه یې څه شوه چې ته دېرش کلنۍ کې بېرته دې هېواد ته راولېږي، زب زب ټکه ټکه به یې هغه هم که ورسېږي ته هغه ځای پورې.
بېخ دې حل لارې چې اوس په افغانستان کې ځوانانو ته د زمینی مسایده ویږي،
حل لارې همدا ده چې مسؤلیت لري، که په زور راغلی، که چا ورته په خیرات کې حکومت ورکړی، که هر رقم یې کړی، که د کابل اداره ورته وایي یا د کندهار اداره ورته وایي، د دوی مسؤلیت همدا دی. زمینه د کار، زمینه د تحصیل ورته برابر کړي. او اتیا میلیون ډالر چې ورته میاش اره ونه کې ورځي، هدا خپل ټول د جګونو کې نه چې هغه نیمایي چې ملت ته ورکړي په ملت وسپاري، بیا هم بیا څه گزاره کوي.
په اخر کې ځوانانو ته کورنۍ ته یو پیغام دی، تاسو غواړئ څه ولرئ؟
ځوانانو ته پیغام دا دی چې دا ورځ به تیر شي، د هرې تورې شپې نه وروسته بیا ورځ ده، وخت کم پاتې دی، د خلکو دومره وخت مو گزاره وکړي، کال دوه کال نور هم گزاره وکړي، که امکانات وي سل سټډي کول پکار دي، هغه ځان سره کتابونه مطالعه کوي، قوي پلان دی، یو کس ځان سره اصل سټډي وکړي، که په دغه یو کال کې تاسو د کال کې لس کتابه ولولئ نو دوه کالو کې تقریبا شل کتابه شو، تاسو به په علم او په عرص کې به تقریبا درې چنده څلور چنده هغه بدلون راغلی وي، ځکه بله چاره تاسو فعلا دپاره نه لرئ. او یا که تاسو دغه تحصیلي بورسونه پیدا کېږي ورځئ، زه همیش ځوانانو ته وایم که تاسو تحصیلي بورسونه پیدا کېږي په قانوني لاره، قانوني لارو باندې کولی شئ او په دې مقصد تللی شئ چې هلته تحصیل وکړئ او بیرته هېواد ته راشئ، چې کله حکومت جوړو نه دغه نظام تر لاس لاندې بیا ورشئ. او کورنیو ته هم دا ده چې بچو سره کینی خبرې دي وکړي او دغه ژوند امریکې او د اروپا او دغه ژوند هغه اصلي څیره دي ورته بیان کړي، چې ښه کته لاړ شي هغه پروز اینډ کانس ورته وایي کنه، خواله او بدواله او مثبت او منفی اړخونه ورته وښایي باید کورنیو ته، او بیا د اقدام وکړي. خو بیا هم هیڅ کله دی په غیر قانوني لارو چیرته نه ځي.
دران دوستانو دا و دی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځه کی چی است علم مال او ملګری.
بہار سکبر جنشتا درمان سلام دار.